نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منغا دا سورة النور دا شبك دير شم آيات نواخلا رسل ويختم آية بوري وايو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استاسو گوري چې د انسان په فطرت کې الله تعالی صلاحيت اخې دي او د هدايت نوري هغوله ورکړې دي. اوس دا به بلیږي تر هغې پوري چې تر سو پوري دې ته تیل ملاويږي، او تیل د دننه شی نه دی، دا د بهر نه راځي، دا به د دې ونې نه راځي. د دې مطلب دی چې د قرآن سره مسلسل تعلق ساتل دي، دا زده کول دي، په دې ځان پوه کول دي، او دا دومره ضروري ده. او چې څوک د دې سره تعلق ساتي نو د هغو چراغ یعنی رڼا به بلوي، لګېدلې به وي، ګنی رڼا کمیږي، او بعضی وخت دا رڼا مړه یعنی ختم هم شي. او چې کله پکې تیل سیوا وي نو رڼا تیز وي، او چې تیل کم وي نو رڼا هم کم وي. او اوس زمونږ خوښه ده چې مونږ خپل نور زیاتوو د الله تعالی د دې قرآن سره د تعلق ساتلو په وجه. او که داسې ده چې زه دا یو ځل بله شوي د دا رڼا، نو اوس به پخپله بلیږي او دغسې پرېښودل غواړئ. نو آیا د دې کتاب سره مونږ خپل تعلق نور مضبوطول غواړو؟ چې په دې کې تعصب یعنی پرجډس نشته یا ډسکریمینیشن نشته، په دې باندې نه د مشرق اثرات دي او نه د مغرب، دا پیور دی. څومره اصلي شی الله تعالی مونږ له راکړی دی، او چې کله تیل خالص وي نو د رڼا کوالټي هم مختلفه وي، او که تیل خالص نه وي نو بیا رڼا هم دومره ښه نه وي. او چې څومره انسان د خالص نیت سره د الله تعالی کتاب وایي او په زړه کې چې ورسره ورسره دوړه پریوزي هغه بنده صفا کوي، نو هغه بیا په دنیا کې داسې وي چې یو چراغ وي، هغه بلیږي او هر طرف ته رڼا خوروي. نو دا صورت هم نور دی، زموږ ژوندونه روښانه کوي. او چې کله په کمره کې تیاره وي او تاسو بجلی ولګوئ نو څو شي، هر شی ښکاره شي. د تیارې څو نقصانات وي، بنده غورځېږي، ارتاویږي، او کله کله بنده زخمی کېدی هم شي. لیکن چې کله رڼا شي نو هر شی ښکاره شي، اوس د غورځېدو یا ارتاویدو خطر نه وي، ځکه چې هر څو په نظر راځي. هم دغه شان چې نور نه وي که نه، قرآن نه وي په ژوندونو کې، نو بیا بنده ته د یو څیز پته نه وي، بیا بنده سمړوند وي. او چې کله نور راشي نو بیا لاره په نظر راشي. تاسو ګورئ چې دا صورت څنګه ایښې شوی دی. اوله مونږ هدی زینا وې، بیا مو هدی قذف وې، بیا مو هدی لعان وې، بیا مو د فحاشۍ ختمولو په باره کې وې، بیا مو کورونو ته د داخلېدو آداب وې، بیا مو د پردې آیات وې، د محرم و رشتو لیست، د نظرونو د حفاظت او د شرمګاهونو د حفاظت په باره کې مو وې، دا هر څه مو وې. او اچانک دا آیت راغی نو دا څنګه خبره شوه؟ یعنی په منځ کې احکامات راغلو. نو بیا دا آیت ولی راغی؟ دا خبره یاد ساتئ چې تر څو پورې دا چراغ نه وي بل شوی کنه، او دا زړه د قرآن د نور سره نه وي میلاو شوی کنه، نو بیا دا ټول احکامات ستاسو د پاره څه مطلب نه لري. نو بیا تاسو ته هیڅ په نظر نه راځي چې څه فرق پریوزي. بیا به هسی زر زر وایه چې زه دا هم یو آیت و تیر شترینه. تاسو ته به پکې فایده په نظر نه راځي، ځکه چې تاسو په تیاره کې یئ، دننه هم تیارې دي او بهر هم. لیکن که تاسو د دننه دا مصباح بل کړو که نه، او ستاسو نور بل شو، نو بیا خو به تاسو په ډیرو سیزونو باندې پوهیږئ، بیا به دا احکامات د چا په وینا باندې نه قبلوئ چې فلانی راته ووی، هغو راته ووی، یادو راته ووی، بیا به تاسو په خپله کوئ. دا د زړو معامله ده، او چې د چا زړو رڼا شوي وي نو هغه به د لګېدلي مصباح په شان وي. هغو ته به د رب د عظمت احساس کیږي، هغه به خپل رب پیژني، نو د هغوی د پاره به دا ټول احکامات ډېر آسان شي. او که داسې نه وي نو دا خو بیا هسې لیکلې شوې خبرې دي، بیا خو دا صرف د عربۍ یو څو الفاظ وي د بنده دپاره، او د دې نه علاوه هېڅ هم نه وي. که زړه روښانه نه وي نو مخکې دا ایمان ولګوئ، دا بل کړئ، دا شیشه صفا کړئ. که دا ګنده وي نو بیا به دا آیت ډېر مختلف مطلب درکوي. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. فی بیوت دا کوم زړه چې دی د مؤمن، نو دا د مصباح په شان دی، او په دې کې نور علی نور دی. نو دا چرته ملاویږي؟ دا په هغه کورونو کې ملاویږي. فی بیوت اذن الله ان ترفع، چې د هغې الله تعالی اجازت ورکړی دی چې اوچت یې کړی، دا په داسې کورونو کې ملاویږي. دا په داسې کورونو کې اوسیږي کوم ځای چې ویذکر فیه اسمه، چې په هغې کې د الله تعالی ذکر کیږي. په مسجدونو کې داسې خلق موندی شي، او د مسجدونو نه علاوه په داسې کورونو کې هم چې کوم ځای د الله تعالی ذکر کیږي، دا په هغې کې هم وي. نو تاسو ته به داسې خلق کوم ځای ملاویږي؟ د دې مطلب څه دی؟ چې الله تعالی اذن وکړو چې دوی اوچت کړی. نو د دې دوه معنی دي. اولنۍ معنی دا ده چې د دې په تعمیرولو کې، یعنی جوړولو کې، اوچت ځای، یعنی دوی له اوچت ځای ورکول. او د دې دویمه معنی دا ده چې د دې تعظیم، یعنی ریسپیکټ کول، عزت کول، نو چاله اوچت ځای ورکول، اوچت مقام ورکول. یعنی یو وی چې بنده په اوچت ځای باندې کینول، او بل معنی دا چې هغه له اوچت مقام ورکول. نو دا قسم مؤمنان چې دي، یعنی د چا چې زړونه روښانه دي، نو د هغوی د اوسېدو ځایونه اکثر مسجدونه وي، او یا که د هغوی کورونه هم وي، په هغې کې هم د الله تعالی ذکر کیږي. نو د الله تعالی حکم دی چې د دوی تعظیم کوي. نو د دې بیوت، یعنی کورونو، شان دا دی چې په دې کې د الله تعالی د نوم تسبیح وشي. تسبیح کوي په دې کې هغوی شپه او ورځ. په مسجدونو کې خو وي، یسبح له فیها بالغدو والآصال، په مسجدونو کې خو وي. خو داسې کورونه هم وي چې په هغې کې د الله تعالی شپه او ورځ ذکر کیږي، د هغې هم ریسپیکټ وي، تعظیم یعنی عزت وي. کوم ځای چې خلق قرآن زده کوي یا قرآن وایي، یا که هلته نور د دین د زده کولو کار کیږي، هر وخت چې کوم ځای شپه او ورځ د الله تعالی ذکر کیږي، نو د دې ټولو ځایونو چې کوم ځای درسونه ورکړی کیږي، قرآن ویلی شي، وعظ او نصیحت کیږي، منځ وخته منځونه کیږي، که هغه مسجدونه دي، مدرسې دي، او که هغه د چا خپل پرایویټ کورونه دي، په کوم ځای کې چې د الله تعالی ذکر کیږي، نو الله تعالی وفرمایل چې د هغې هم تعظیم دی. دا د عظمت او عزت ځایونه دي. او عزت د څه په وجه کیږي؟ دا د فانوسونو یا نقش و نگار په وجه نه وي چې خلک د ډېر زیات ښکلي مسجدونه جوړ کړي یا سجاو دی کړي، بلکې هلته د الله تعالی ذکر کیږي. ځکه په دې وجه، ځکه دا ځایونه د الله تعالی ډېر خوښ دي، ځکه الله تعالی هغې له مقام ورکړی دی. ګورئ، که یو شی وي، که هغه عمارت یعنی بیلډینګ وي، که ورځ وي، که هغه سو ټایم یعنی وخت وي، د هغې چې کوم عزت وي که نه، ځکه چې د هغې اټاچمنت یعنی تعلق د الله تعالی د ذکر سره وي. یو مثال به واخلو. د مثال په طور رمضان المبارک دی. دا میاشت دومره مبارکه ولی ده، په دې کې د الله تعالی ډېر زیات ذکر کیږي، د الله تعالی د پاره روژې نیولې کیږي، د الله تعالی د پاره خلق ویښ وي او عبادتونه کوي. دغه شان بیت الله دی، د الله تعالی کور حرم شریف دی، هلته هر وخت د الله تعالی ذکر کیږي، هر وخت د الله تعالی د کور طواف کیږي، خلق زی او راضی. نو دا ځایونه چې وي که نه، نو هلته د انسان د زړه حال ولی داسې وي لکه څنګه چې د بنده په کور کې وي؟ نه، چې کله تاسو هلته لاړ شئ نو د زړه کیفیت بدل شي. چې کله مونږ مسجد ته لاړ شو نو د ټولو نه مخکې مسجد ته د ننوتو په وخت کې مونږ دعا ووایو د مسجد د داخلېدو، بیا مونږ دوه رکعته نفل تحیت المسجد وکړو. په بنده باندې د پاکۍ د الله تعالی د رحمت یو خاص کیفیت نازل شي، الله تعالی طرف ته خیال لاړ شي، نو د داسې ځایونو بیا تعظیم پکار دی. نو دا مسجدونه چې دي، د دې جوړول، دا آبادول، د دې ادب کول او دا پاک ساتل ضروری وي. نو دا عزت دی له الله تعالی ورکړی دی. دا جوړ شي نو دا به څنګه جوړیږي؟ پکار ده چې انسان دا شوق وي چې هغوی مسجدونه جوړ کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک د الله تعالی د پاره، یعنی د هغو د رضا حاصلولو د پاره یو مسجد جوړ کړي، نو الله تعالی هغولا د هغې په شان کور په جنت کې ورکړي. دا د بخاری او مسلم روایت دی. نو مسجد جوړول دا ډیر اجر او ثواب والا کار دی. کعب رحمه الله بوي چې په تورات کې لیکلی دی، هغه د تورات عالم وو کنه، په تورات کې دی چې په ځمکه باندې مسجدونه زما کورونه دي، او مونږ هم وایو لکه بیت الله چې دا د الله تعالی کور دی. هغه خو د الله تعالی کور نه دی، یعنی الله تعالی د داسې ځایونو سره خپل نسبت کړی دی چې څوک هم په اودس کې زما د ملاقات لپاره زما کور ته راشي نو زه به د هغوی عزت کومه. د هر هغه کس په شان چې کله څوک د هغو سره د ملاقات کولو دپاره د هغو کور ته راشي نو دا د هغو حق دی چې هغه د میلمه تکریم، یعنی عزت وکړي. دا خبره په تورات کې ده او په تفسیر ابن حاتم کې هم ده چې الله تعالی فرمایي چې مسجدونه خو زما کور دی، او د هغې تعظیم یعنی عزت څنګه پکار دی؟ چې د هغې د صفایي، د پاکولو، د خوشبویۍ اهتمام وشي. دا نه ده چې تاسو په خپله خوشبویۍ ولګوئ، مسجد خوشبودار جوړ کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په خپلو محلو کې مسجدونه جوړ کړئ او پاک صفا او خوشبوداری ساتئ. او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې تاسو به یقینا مسجدونه مزین، منقش او خوشبودار کړئ، لکه څنګه چې یهود او نصارا کړي وو. نو په مسجدونو کې فالتو نقش و نگار جوړول د دې ضرورت نشته، دا په اسراف کې راځي. او په ابو داود کې روایت دی، فرمایي چې قیامت به تر هغې پورې نه قایمیږي، یعنی نه به راځي چې تر څو پورې خلک په مسجدونو باندې فخر او غرور، یعنی لویي کول، نه وي شروع کړي. زما مسجد ستا د مسجد نه ډیر ښه دی، زما مسجد ستا د مسجد نه ډیر ښکلی دی. او بل وایي چې نه، زما غ ډیر ښه دی او زما غ ډیر ښکلی دی. نو داسې ویل نه وي پکار، په مسجدونو باندې فخر او غرور نه دی پکار. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم کس ته الله تعالی سره محبت کوي نو هغوله پکار دی چې زما سره محبت کوي، او چې څوک زما سره محبت کول غواړي نو هغوله پکار دی چې زما د صحابه کرام رضی الله عنهم سره محبت کوي، او چې څوک د صحابه کرام رضی الله عنهم سره محبت کول غواړي نو هغوی له پکار دی چې د قران مجید سره محبت کوي، او چې څوک د قران مجید سره محبت کول غواړي نو هغوی له پکار دی چې د مسجدونو سره محبت کوي، ځکه چې هغه د الله تعالی کورونه دي او الله تعالی د هغې د تعظیم حکم ورکړی دی او په هغې کې برکت ښې دی. هغه مبارک دی، د هغې اوسېدو واله هم د برکت نه ډک دي، هغوی د الله تعالی په حفاظت کې دي، او چې څوک هم هلته ځي هغوی په برکت کې راځي، او د هغې اوسېدو واله هم په حفاظت کې دي، او هغوی په خپلو منځونو کې مشغول وي، او الله تعالی د هغوی کارونه پوره کوي، د هغوی حاجتونه پوره کوي. چې کله هغوی په مسجدونو کې وي نو الله تعالی د هغوی شاته، د هغوی د سیزونو حفاظت کوي، ځکه چې هغوی د الله تعالی کورونو ته راغلي دي، نو ځکه هغوی د الله تعالی په حفاظت کې دي. الله تعالی به د هغوی ټول کارونه کوي. هغوی په مسجد کې په منځونو کې مشغول دي، الله تعالی د هغوی په شا، د هغوی د سیزونو حفاظت کوي. ٹھیک ده؟ نو د مسجدونو سره محبت پکار دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم کس د مسجد نه د ناپاکۍ، ګندګۍ، یعنی سخاوالی، او ضرر رسولو، یعنی نقصان رسولو والا سیز لري کړو، نو الله تعالی به د هغو د پاره په جنت کې کور جوړ کړي. نو چې کله تاسو مسجدونو ته لاړ شئ، کو باتروم هم استعمال کړئ، نو صفا ستره کړئ او بیا راوځئ، ګوري دا د الله تعالی کور دی او په هغې کې ځای جوړ دی، نو هلته سخاوالی مه کوئ. د خپل کور ګاربیج هلته مه پریږدئ. کو هلته څه وخورئ نو هغه ځای صفا کړئ. داسې سوچ مه کوئ چې مسجد والا خلک یې صفا کوي که نه. دا خو سو زموږ ذمهداري نه ده. نه، دا د الله تعالی کور دی، داسې سوچ وکړئ. دغه شان که څه شی ورک شي نو د هغې اعلان په مسجد کې مه کوئ. یو سړی مسجد ته راغلی و او هغو خپل اوښ کتو او هغو وی چې څوک شته چې زما د سور اوښ پته ماله راکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې الله تعالی دې تاله در نه کړي، او ای فرمایل چې مسجدونه د دې دپاره نه دي، دې مطلب دپاره نه دي جوړ. دا د مسلم روایت دی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې خرید و فروخت یعنی سیزونه خرڅول یا هلته تجارت کول او یا شعرونه ویل د دې خبرونه خلک منع کړی دی، ځکه چې شعر و شاعري داسې مشغله ده چې بنده د الله تعالی د ذکر نه لری کوي. نن سبا خلک په مسجدونو کې تراویح لراغلي وي او خلکو په کې شاته سټالز جوړ کړي وي د تجارت لپاره، او بیا د خلکو ټول ذهن تراویح طرف ته نه وي. هغوی وایي چې اوس دا زر ختم شي چې سیزونه واخلو. دا د داسې سیزونو ځای نه دی، دا د هغې د ادب نه خلاف خبره ده. دا د تجارت کولو ځای نه دی، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو کله څوک په مسجد کې په تجارت باندې ووینئ نو هغوی ته ووایئ چې الله تعالی دې ستا په تجارت کې فایده ونه کړي. د دې حده پورې ویلی شوي دي. دغه شان څوک دې په مسجد کې وسله نه راوباسي او نه دې غشی او لینده راوباسي، ځکه چې دا د مسجد د ادب خلاف خبرې دي. د مسجد په اوچتولو کې څه دي؟ د هغې عزت کول دي. کچه غوښه هلته مه وړئ، ځکه چې د هغې نه بوی ځي. هلته چا له حد یعنی سزا مه ورکوئ. هلته قصې مه کوئ او ما هغه بازار جوړوئ. دا د ابن ماجه روایت دی. هغه داسې ځای نه دی چې خلک دې قصې او کهانیانې وایي یا ایسته بیسته خبرې دي کوي یا د جګړو فیصلې دي کوي، ځکه چې هلته اوازونه اوچتول دا د مسجد د آدابو خلاف دي. دا هم د مسجد بې عزتي ده. دا الله تعالی فرمایلی دي، او نن به موږ وایو چې د مسجدونو تعظیم کول په قرآن کې دي. د بل چا د وینا خبره نه ده، په کار نه ده چې هلته موږ ته خلک وایي چې مسجد پاک ساتی او یا راته په پورډونو باندې ولیکي. په کار نه ده چې موږ هغوی له د ویلو یا لیکلو موقع ورکړو. صاحب بن یزید فرمایي چې یو ځل زه په مسجد کې ولاړ وم چې زه چا په ګټه باندې ویشتم. زه څه ګورم چې حضرت عمر رضی الله عنه دی، او وی فرمایل چې لاړ شه او ماله دا دوه کسان راوله. چې ما کله هغوی حضرت عمر رضی الله عنه له راوستل، نو حضرت عمر رضی الله عنه د هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو څوک یئ، او یا یې ووی چې تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ. هغوی وی چې موږ د طایف نه راغلي یو. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل کو چری تاسو د دې ځای وای نو ما به تاسو له اوس سزا درکړی وه، ځکه چې تاسو په مسجد نبوي کې په زوره زوره خبرې کوئ. دا په بخاري کې دي. دغه شان یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی و یو سړي ته چې تا ته پته ده چې تو د کوم ځای یې، یعنی په مسجد کې تو په زوره باندې ولې خبرې کوې؟ دا هغه ځای دی کوم ځای چې د الله تعالی ذکر کیږي، د هغو تسبیح شپه ورځ کیږي، او د دوی زړونه د مسجدونو سره لګېدلی دي، او دا هغه خلق دی چې د دوی زړونه نور علی نور دي. د چا زړونه چې د مصباح په شان رڼا کوي، نو هغوی مسجدونو ته هم ځي او د هغوی کورونه روښانه وي، ځکه چې د هغوی په کورونو کې هم هغوی په ښو کارونو کې مشغول وي. د هغوی کورونه هم نور والوي. څنګه نور والوي؟ ځکه چې هلته د الله تعالی ذکر کیږي. هغوی په کورونو کې هم د الله تعالی ذکر کوي. په شپه کې په تیاره کې دوی پاسي او د الله تعالی ذکر کوي. ټول خلکو دوی نو دوی د الله تعالی په مخ کې د الله تعالی نه دعاګانې غواړي. په یو حدیث کې راځي چې اسمان واله هم ځمکې واله ته داسې ګوري لکه څنګه چې ځمکې واله د اسمان ستورو ته ګوري. دغه شان اسمان والا د ځمکې کورونو ته داسې ګوري په کومو کورونو کې چې د الله تعالی ذکر کیږي. دغه شان هغوی دې چمکېدو واله کورونو ته ګوري. چې کله د الله تعالی د کلام تعلیم ورکړی کیږي یا چې منځونه کیږي،
چې د کومو کورونو داسې کیفیت وي نو هغه د اسمان نه فرشتو ته داسې ښکاري لکه څنګه چې موږ ته د اسمان ستوري ښکاري. نو اوس تاسو ووایئ چې زموږ کورونه به هغوی ته څنګه ښکاري، زما کور به څنګه وي؟ لکه موږ چې کله په جهاز کې ځو نو لاندې د ټولو کورونو رڼاګانې موږ ته ښکاري، نو دغه شان فرشتو ته د خلکو کورونه ښکاري، نو زما کور به څنګه وي؟ نور والا به وي او که بغیر نور والا؟ هغوی ته د دې لایټونو نه هیڅ فرق نه پرېوزي. د الله تعالی ذکر د هغوی د پاره نور دی. د شپې مالی چې کله ډېره تیاره وي نو ګورئ چې زموږ کورونه به هغوی ته داسې ښکاري او که نه. د فجر یعنی سحر د مونځ په وخت کې یا د تهجدو په وخت کې، هغه وخت موږ اودو یو او که د الله تعالی ذکر کوو، دغه شان انسان د خپل کور په یو حصه کې مسجد هم جوړولی شي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور د یوې حصې نه مسجد جوړ کړی و. نو په کور کې خو موږ مسجد نشو جوړولی، خو مونځ له پکې یو خاص کمره یا ګوټ ورکولی شو، نو هغه هم د کور یو مسجد شو. نو دغه شان ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور یو حصه مسجد کړی و او قرآن به یې هلته، نو مشرکین مکه واله به د هغو قرآن اورېدو. دغه شان تاسو هم د کور یو حصه خاص د مونځ دپاره کړئ چې دلته به مونځ کوو. په مسجد کې خو بنده ټول مونځ نه کوي، که فرض په مسجد کې وکړي نو نفلونه خو بنده په کور کې کوي کنه. بلکې د خوښې خبره دا ده چې نفلونه بنده په کور کې کوي، یعنی د سړو دپاره. ٹھیک تھا.